ده د افغانستان جمهور رئیس ته چې باید د افغانانو غم وخوري. ټول افغانان د بل کشور ته ځي پر لارې ګرځ د غوښاخبرو د لاسه تر مټرې چپا سومړه سو یا دلته زندانی زی د دایش په تور ګریزی.
تاسو زمون کاګل ازادي رادیو او ری او اوس هم له ملالی بشیر څخه دا مهمو خبرونو لنډی زورو ورپسې بیا روختیا د ژوند شتمنی ونیس پروګرام خبريږي.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په خوږیانو ولسوالیو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې 9 تنه وسله وال وژل شوي دي. د جوزجان امنیتي چارواکي په درزاب او قوشتېپي ولسوالیو کې د داعش د وسله والو پر ضد د پوځي عملیاتو ته د تیاری خبر ورکوي. یوه ټپي امریکایي سرتیری پرون په روغتون کې سا ورکړه. دغه امریکایي سرتیرو سره په ننګرهار ولایت کې د موټر د ټکر په پیښه کې ټپي شوی و. د ایران د قدس د ځواک مشر د بیت المقدس په اړه د متحده ایالاتونو د ولسمشر د ورستې پریکړې په وړاندې د فلسطینیانو له مقاومت څخه د ایران د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی. پاریس په نن د مځکې د ژغورنې او اقلیمي بدلون په اړه په یوې ورځنیم سرمشریزه کې د ګڼ شمېر هیوادونو د مشرانو کوربه وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د بیت المقدس په اړه د ډونالډ ټرمپ پریکړه د منځني ختیځ وضعیت بې ثباته کوي.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم دوستانو، ز نجیه صاحب خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې د هډوکو رسیدل یا نرمښت چې اوسوپروزس هم یادیږي په دې خبرې کوو. په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپیدی متخصص ډاکټر یارباز حمیدی را سره ملم دی او له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست.
السلام علیکم، ښه ورځ ولرې ټول قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیله وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه دوستانو. مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب ته راشو او پوښتنې مطرح کړو، د اړوندې موضوع په اړه مې یو راپور چمتو کړی. راپور واورئ بیا راګرځو خبرونه ده. د بدن د نورو برخو په سیر هډوکي هم له یو لړ ستونزو سره مخ کیدای شي، لکه د هډوکو ماتېدل، توریدل او په ډیر عمر کې د هډوکو نرموالی غنې ستونزې را پیدا کړي. د اورتوپیدی متخصص ډاکټر خلیل الله وتخیل د هډوکو د نرمښت یا اوستوپروسس په اړه وایي.
د اډوکو نرمختیا انګلیسي اصطلاح ده اوستیپوروزس، دا یو عامه ناروغي ده چې په دغه کې اډوکي عام صورت سره نرمش پیدا کوي. اصلي وجه د هډوکو د منرالونو د کموالي د وجه نه ده، چې په هډوکو کې اصلا د اډوکو پروتینی مواد کمیږي او د دې د کمیدلو د وجه نه په اډوکي کلسیم هم کمیږي، نو له وجه نه اډوکي نرمیږي. تقریبا د وجود ټول قسمت په دې باندې ډیر مبتلا کیږي او دا ناروغي په ټوله دنیا کې خوره ده. تقریبا کله کله د اورتوپیدی لحاظ ریسرچ تحقیق شوې ده، وایي نږدې د مفاصلو د التهاب په اندازه سره دا واقع کیږي او ډیر یو اوږده مرحله لري چې اتفاقا دغه مرحله ډیر ورو ورو مخکې ځي، چې هغه انګلیسي اصطلاح وایي وایي یو عامه اپیدمي ده چې په تدریج سره منځ ته راځي. اکثرا لومړني اعراض او علائم چې ناروغ سره پیدا کیږي هغه په شکل د اډوکو د ماتوالي منځ ته راځي.
په دې ناروغۍ یو شمېر اخته کسان د لاسونو او پښو د بندونو دردونه، د ناستې ولاړې او حرکت پر وخت ستونزې درلودل د هډوکو د نرموالي نښې ګڼي. یو شمېر کسان په بدن کې د کلسیم کمښت د هډوکو د نرمېدو سبب بولي، خو ډاکټر وتخیل په دې سربیره په بدن کې د ویټامین ډي او پروتینو کمښت هم د دې ناروغۍ د پیدا کېدو سببونه یادوي.
د ویټامین ډي چې دی په وجود کې که په کافي اندازه سره موجود وي، د هغې د وجه نه کلسیم ډیر ښه جذب کیږي او کلسیم دی چې د هډوکو د سختوالي لامل ګرځي. عادتا هغه میندې چې د امیدوارۍ په وخت کې په وجود کې کافي اندازه سره کلسیم ولري، د پلاسنتا یا پریوان د خونه ماشوم ته ویتامین دی او کلسیم ورکول کیږي او د ولادت نو وروسته اکثرا تر شپږو میاشتو پورې دوی د وجود کې د کلسیم په کموالی سره یا د اوستیپوروزس یا د هډوکو رسیدو د ناروغۍ سره دوی نه مواجه کیږي. مایع غوښه، پروتینی مواد څه چې دي په د ټولو کې شته. یعنی ډیر د تشویش وړ خبره نه ده چې یو سړی وایي چې ماته دغه شیان حتمي وي یا د مایع غوښه دي وي او زما په وجود کې کمښت د ویټامین دی به راشي. یو ډیره مهمه او ضروری خبره د ویټامین دی په حق لدا ده چې هغه ماشومان او غټان چې همیشه سیوري ته کار کوي یا په داخل د اتاقونو کې کار کوي، خصوصا زمونږ تاسې ځینې خویندې او میندې چې هغوی په کور کې کار کوي او دوی بیرون د لمر د شعا سره نه مواجه کیږي، نو په دغو کې بدبختانه دا د ویټامین دی کمښت کله کله پیدا کېدای شي. ښه طریقه یې دا ده چې همیشه سړی وخت ناوخت د سهار د خوانه یا مازیګر د خوانه خپل ماشومان کوي، خصوصا ډیر توجه به موږ میندو او خویندو ته وکړو چې هغوی په کور کې اوسیږي او یا که بهر هم بیا راوځي اکثرا ډېرې پنډې جامې لري، لاسونه خپې پټ وي، نو ښه کار دا ده چې د سهار د خوانه او مازیګر د خوانه په دغسې یو جامو کې وګرځي چې حداقل لاسونه یې لوس وي، مخ یې لوس وي، او خصوصا ماشومان ته ډېر باید توجه وشي چې د لمر د شعا سره دوی مواجه شي. د لمر مستقیمه شعا البته د آینی تر شا ډیر ضرور نه ده، که د لمر شعا سره دوی مواجه شي د لمر شعا په وجود کې جوړښت یا سنتیز د ویټامین دی ډیر تنبیه کوي او ناروغان یا عام کسان د ویټامین دی د کموالی سره نه مواجه کیږي.
د دې ترڅنګ ورزش او فزیکی حرکتونه، کلسیم لرونکي خواړه د دې ناروغۍ په مخنیوي کې د ډیر ارزښت وړ ګڼل کیږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
پروگرام ته خرغلی دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو اوري. په پروگرام کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د هډوکو د برخي متخصص ډاکټر یارباز حمیدی را سره دی او اساسې پوښتنی ځوابوي. ډاکټر صاحب حمیدی، د خبرونې په سر کې کوم ته معلومات راکې چې د هډوکو نرمښت یا اوستیوپوروزس چې په انګلیسي کې ورته ویل کیږي څنګه پیدا کیږي او آیا درملنه لري کنه؟
مننه. تر ډیره ځای پورې جناب استاد اتخیل صاحب پرې رڼا واچوله. یقینا د اډوکو اوستیوپوروز ټولو اړخونو ته اشاره وکړه. یو څه ویل پکې اضافه کول غواړم. معمولا د عمر سره دغه ناروغي تړاو لري. هغه خویندې او هغه مورګانې چې عمر یې له 45 زیاتېږي معمولا د اوستیوپوروز سره مخامخ کیږي. ټول هغه کسان چې په دوامداره الکولو باندې معتاد دي یا هغه کسان چې سکونکي مواد سیګرټ او د نورو مخدره موادو څخه استفاده کوي یا هغه کسان چې د بعضي مزمنو امراضو په مقابل کې بعضي دواګانو څخه استفاده کوي لکه د سرطان د پاره یا د بډوډي په پیوند کې چې بعضي دواګانې د دوامدار شکل ورکول کیږي او کله کله دغه ناروغي په وظیفه پورې مستقیم تړاو لري لکه څنګه چې جناب استاد ورته اشاره وکړه. هغه کسان چې دوامدار دفتری کارونه کوي په بلاکونو کې ژوند کوي د لمر د شعا سره نه مخامخ کیږي د هغوی په وجود کې برسیره پر ویټامین ډي د نورو منرالونو قلت منځته راځي چې د دې مجموع کې د ویټامین ډي او کلسیم او مګنیزیم او دا ټول هغه منرالونه یا په عامه اصطلاح ورته وایو د هډوکو جوهر کمیږي. په هډوکو کې یو نوع پوکیدگی یا ورستیدل یا نرمښت رامنځته کیږي. یو اشاره کول غواړم، هغه مورګانې چې عمر یې له 45 زیاتېږي او بیا د ولادت توقف مرحله شروع کیږي نور نشي کولای چې ماشومان دنیا ته راوړي، د دوی په وجود کې د بعضي جوهراتو چې په طبي اصطلاح ورته هورمونونه وایي د هغوی تغیرات منځ ته راځي. د هغه هورمون قلت یا کمښت رامنځته کیږي چې د هغه وظیفه د کلسیم او ویټامین ډي انتقال و اډوکو ته، نو په دې سبب په میندو کې معمولا اوستیوپوروز یا د اډوکو نرمښت رامنځته کیږي. نور ډیر عوامل لري خو دا په عامه اصطلاح چې لنډ لنډ مو ورته اشاره وکړه.
دا اوس یو اوریدونکی په لیکه کې دی له ننګرهار نه د پښتنه اخلو، مهرباني وکړئ.
تاسو محترم متخصص ته سلامونه ونی کیلی.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زه د جلال آباد نه خبرې کوم. دا متخصص دی، دا کومه دا پښتنه ده چې یو معصوم چې کله نوزاد تولد کیږي تر کوم سنه پورې دی د غاډی کې نه نمو کوي. او دوامه پوښتنه مې دا ده، کچیرته یو څلوېښت کلن شخص اده هډوکی مثلا کانسر پیدا کړي ماتیږي، تر څو ورځو پورې دا باید بنداش دینه تاسو یو وتړل شي، دا څو ورځې بعد باید دا ایله شي.
معمولا کله چې ماشوم نړی تسترګي غړی د اډوکو تعداد زیاتی، یعنی په مجموعي ډول تر 200 هډوکی نقط د هغه په وجود کې موجود دي، چې د وخت په تیریدو سره په نشونما او ودې سره د هډوکی سره یو ځای کیږي، سره پیوس کیږي، ډیر اډوکی یو اډوکی جوړی، چې بیا وروسته له 13 کلنۍ نه د تعداد د هډوکو 206 ته رسیږي. پښتنه دا و چې کله ماشوم تر کوم عمر پورې نمو کوي، مونږ یو عام اصطلاح لرو په طب ادلی کې، یا د عمر د تعین د پاره زموږ سره ډیر همکاري کوي پړوکو کې. معمولا تر 13 کلنۍ پورې د هډوکي طول او عرض دواړه زیاتیږي. دا 13 کلنۍ عمر یعنی 100% امدا لیمیټ نشونی ولی، بعضی ماشومان دي چې د هغوی وده سری ده د گروت پلیټ یا د نشنما کوم طبقه چې په اډوکی کې ده، دا مخکې له 13 کلنۍ نم کله کله تړل کیږي د بعضو فکتورونو له وجې، د بعضی فشارونو له وجې، د بعضی ضرباتو له وجې، د بعضی میکروبونو له وجې. کله کله دغه گروت پلیټ یا د نشونما کومه طبقه چې د اډوکی کې ده تر 40 کلنۍ پورې دوام کوي، خو معمولا کتاب اوسط راخلی تر 13 کلنۍ پورې هډوکی هم په تولنی ډول او هم په ارزنی ډول زیاتیږي. په مسله ورته وي قد زیاتیږي، قد لوړیږي. یو خبرې چې ډیره ښه اشاره وکړه چې په عام ډول مونږ زیات ورته مواجیم یو، وی یو 40 کلن سړی دا چې د هډوکی مات شوی دی څومره وخت باید وتړل شي، څه رقم باید وتړل شي؟ زلند یو مقدمه د ورور پوښتنه کې، اول باید د کسر یا ماتوالی تعریف وکړو. کله چې په هډوکی باندې د حد اکثر د تحمل نه زیاته قوه وارده شي، یا د هډوکی د قوې څخه زیاته قوه وارده شي، نو هډوکی په کسر مواجه کیږي، یا د هډوکی متمادي له منځه ځي. معمولا د ماتېدل په مختلف عمرونو کې د دوی التیام یا جوړښت پروسه فرق کوي. هغه ماشومان چې د عمر تر 13 کلنۍ نه کتې د هغوی د التیام یا د جوړښت پروسه سری، نظر هغه کسانو ناروغانو ته چې د هغوی عمر زیاتی، یا هغه کسان چې په اډوکو ماتېدو معروض کیږي، هډوکي په ماتېدو معروض کیږي، په څنګ کې ورسره نورې زمیموي ناروغۍ وللی، لکه د ګردو ناروغۍ، لکه د شکرې ناروغۍ، لکه نور ډیابېټیک یا میتابولیک امراض چې په اډوکو باندې تاثیر کوي، د دوی اډوکي جوړښت په تاخیر جوړیږي، یا کله کله هیڅ نه جوړیږي، یعنی هیڅ التیام نه کوي، هیڅ اډوکی پیوند نه نیسي. نو معمولا 40 کلن موږ کتابوي چې د 4 هفتونه تر 8 هفتې پورې دا په ډیر طبي شکل، په فیزیولوژیک شکل باید وتړل شي، اډوکی باید وتړل شي. معمولا تر 2 میاشتو پورې، حتی تر 3 میاشتو پورې موږ اډوکی تړو په ګچ سره یا په نورو طبي وسایلو سره، اډوکی تثبیتو، د حرکت معنی ګرځو، تر څو اډوکی التیام وکړي. هیله ده چې یو څه مطلب یې راڅخه اخیستی.
ویل چې دوی پوښتنې ځواب شوي. بل اوریدونکی دی احسان الله خان، د دې هم اخلو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام.
د رادیو کارکون ټول ته سلام. د ما یو لورکی دا تقریبا د وکالو دا په باندې وکالو دا دا چې دا سبای کې په پاسې کې کله چې په لار راځي دا د پخو بندونه ترقاس کوي، لکه دا پیپسي دا واره بوتل لري، دا چې په چاقه دا څه ترخ 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 کوي په لار راځي، دا سبای کې لږیری بیا وروسته خکېږي، د څه کمیږي. یو د درېجو کې مې نه تو کړل، یو چې کېولې روماتیزم ده، بیا د درېجو کې مې نور کړل، لالته ول چې نه نشتا، نو نه پېږم چې دا به څه وځي. یو دا غاخونه د دوه نور لورګان مې دي، دی هغه مې او دیدم دا غاخونه مرجیږي. دسه
احسان جان ټلیفون مې قطع کړو، زه یو څو پوښتنې در څخه لرم که اجازه وي. احسان جان، اول دا راته وایي چې ستا ماشوم د مور شیدې په مکمل ډول خوړلې دي؟
په مکمل ډول تقریبا سباندې دوه کال لا خوړلې هر یو وي.
احسان جان، بل پوښتنه دا ده، ستا ماشوم کله کله د ستوني درد یا کله کله چې تشناب تزيد تشمتیاز په وخت کې له درد یا سوزش یا تبس خه حکایت کوي؟
دغه دې درد نه هغه کوي خو ته به سوزش ته درد ډېر کم وخت سوزش نه هغه لري کله اکثره وخت.
احسان جانه بله پوښتنه دا ده چې ستاسو ماشوم د ورځې فعاله دی، یعنی زیات ګرځي، زیات کوي، خوراک یې نارمل دی؟ فکر کوم اړیکې پرې شو. مهرباني،
خوراک یې نارمل ده، خوراک یې نارمل ده او ګرځي مخصي متواتره او نور.
خاله د چزموږ سره اوس ان شاء الله تاسو د پختنې په اړه زړه څه تشریح درکمه. احسان جان پختنه کړو چې زما لورکی د کله چې سار له خوبه پسیږي، کله چې حرکت کوي په اډوکو کې ترقار زی، په بندونو کې ترقار زی، لکه خ مثال ورکړي لکه د پیپسی بوتل چې ټکای او رقم ترقار کوي. یو څو پختنې ما تری وکړي. معمولا هغه ماشومان چې د مور شو دی په مکمل ډول لنوي خړلې لخار لیاله د غری طبي شودو څخه استفاده کړي، هغه کې د اډوکو بعض منرالونه یا جوهرات بیلانس برهم خوري، لکه من مګنیزیم او پوتاشیم او سودیم او کلسیم او ویټامین ډی، د دوه قلت رامنځته کیږي. معمولا په مفصلونو کې ترقاري اوازونه کوي، هغه کسان چې ډیر ګرځي. بل معمولا هغه ماشومان چې د ورځې نارملی کوم شکایت نه لري، مکتب تم زیر اسپان بازیم کوي، سپورت تم کوي، کور کې نارامي کوي، په بایسکل هم ګرځي، هر څه حرکت کوي، اوور اکټیو وي، د خپل فعالیت نه زیات فعالیت کوي، خو د شپې چې کله ودی کیږي نو بیا معمولا اړخ په اړخ اولی مورم پازابه یې جاړیم، کله کله وای دا ځای می خوږیږي، دا ځای می خوږیږي. دوی معمولا دغه ماشومان ته باید په زیات مقدار سره هغه غذاګانې ورکړل شي چې زیات مقدار کلسیم او ویټامین ډي ورلري، لکه جوش کړي هګۍ، شیدې، مستې، د لبنیاتو څخه ورته استفاده وشي، مختلف نوع میوو څخه ورته استفاده وشي. بیا هم کده د لورکۍ د سار لمخې پاتېږي، یو خبرې راته وکړه چې کله کله ادرار کوي نو هغه وخت کې څه شکایت لري. نو ښه خبره دا ده چې علاوه له اډوکو ډاکټر څخه، مهمه نه ده چې د اډوکو ډاکټري، خو چې د ماشومان او متخصص ډاکټري هغه سره په دې مورد یو څه سکرینینګ یا معاینات ورته وشي، د اډوکو په مورد، د بډوډو په مورد، د ستوني په مورد، د دو سره وګوري ولیدل شي چې ستونی تکلیفونه لري. کله کله ماشوم د ستونی نه شکایت نه لري، خو کله چې ستونی خلاص کړي ډېر زیات تکلیف وي. کله کله د تشې امتیاز څخه شکایت نه لري، خو چې کله یې معاینات وکړي ډېر زیات میکروبونه په هغه کې موجود وي، نو ځکه د اډوکو دردونه ورته موجود وي. هیله ده احسان جانه چې هر څه نږدې یو تر ټولو نږدې ډاکټر سره اړیکه ونیسي او استاد ماشوم په اړه درته خی مشورې درکې.
السلام علیکم تاسو ته ډاکټر صاحب سلام نو.
وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب زما دا پوښتنه ده چې زما خیلې ستګې په کار کې کوم هغه درد نه کوي او چې خیلې ستګې دا درد نه کوي او خیلې ستګې درد کوي چې هغه دا یو د دې مری کې د شو کوم شي کېدای.
هله دا حکمت صاحب یو جواب راکړي چې الله ست کومه نه یا درد کوي.
دغه څنګه دغه وزن پیدا کی درنده شي، ستړي شي ډیر زیات.
علاوه له درد نه د لاس کرختیدل، دی وېد کیدل، ستنستنی کیدل، میګی میګی کیدل، د اعراض ور سره لري کنه؟
دا ټول اعراض ور سره لرم ډاکټر صاحب.
مننه. هله د چي وایوري دوه ډيري مهمه ناروغي چې معمولا د لاس په سنگل کې پیدا کیږي، څومره چې مونږ په کلینیک کې ور سره مواجه یو، یوې ناروغي ته چې دی یوې لوبې نومې پیښې ده چې ټینس ایلبو ورته وایي، بله یو لوبه ده د ګلف په نامه. په نوره دنیا کې چې کله دا خلک دا کارونه کوي په هغوی د سپورت نه وروسته ورته ناروغي پیدا کیږي. پخوا به دا نوم د ناروغۍ پیښې ده. دی ورور ویل چې سره له دې چې دردی کرختیدل او بی حس کیدل او ویده کیدل یې د لاس په سنگل کې څو عصبي ریشې تیرې شوې دي. کله چې دغه عصبي ریشې تر فشار لاندې، نو معمولا کله چې یا چاینه کاخلی یا لوټه د اوداسه د پاراخلی یا وزن اوچتای یا کار کوي بیل کولنګ او بیلچې سره کار کوي، دودو ته درد پیدا کیږي. او په علاوه له درد سره ورته کرختی او بی حس کیدل او ستنستن کیدل او د لاس درندیدل او د اراز ورته پیدا کی دغه اران معمولا د شپې ډیر زیات تظاهر کوي، په خويندو کې زیاتی او په هغه کسانو کې زیاتی څوک چې د ټینس لوبي کوي، کرکټ کوي او یا د ګلف لوبي کوي یا د چکش سره کار لري یا نجا زرګری حکاکی کوي په دیوالونو کې یا نلدوانی او علاوه دې په برقیانو کې دا تکلیفونه ډیر پیدا کیږي. په نانوایانو کې څومره موږ د کلینیک ته راځي دا تکلیفونه پیدا کیږي. یو بل ناروغي دا چې په څنګه کې اوس ډیر زیات د مکتب خو شاګردان موږ ته راځي، متعلمین، هغه ته سټوډنټ ډیزیز وایي. معمولا د زیات وخت لپاره لاسونه خپل ځنې تک دي او په کلک میز باندې لاس کړي، د زیات وخت لپاره یې د سنگلې بیرونی ساحه د کلک میز سره په تماس کې چور سبیا د درد څخه شکایت کوي. هله دا حکمل صاحب چې دغه اراز ور سره لري، نو د یو هډوکی ډاکټر ډاکټر ته ورشي مراجعه وکي، نو ان شاء الله تاسو ته به ډېرې ښې توصیې وکړي، ډېرې ښې دواګانې، فزیوتراپي، مساج او سپورتونه به درته وښيي چې د هغې سره به ان شاء الله ستاسو دردونه په کامل ډول له منځه لاړ شي.
مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي
راوړئ.
وعلیکم السلام، مهرباني.
نجیب یم د کابل نه تاسو سره په اړیکه کم، تاسو او ډاکټر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا هغه موضوع کې د ما ماشوم څو ورځې مخکې د پکې غچې ګوته، البته باندې هغه کتنی بخش کې چې باندې هغه د باندې وتلی و، د وډو کې داسې وتلی و، بیا هغه مو شکه زبان ته یوړ او وروسته دغو نه بیا عکس مې واخیست، عکس کې څه مشکل نه و، بیا شکه زبان د مشته و ډاکټر هم سره چې لاس ورځې د باید پاره کې وي په دغه کوم چې بسته کړی دی، دغو نه وروسته اوس دا پتن کې دا یو فوټبال مسابقه کوي یا
یقینا د اډوکو په ډاکټرانو باندې خورکی د شکستبند نوم ښه نه لګیږي، ځکه موږ ډیر داسې اختلاطات یا داسې مشکلات لیدلی دي چې یعنی د یو چا ژوند دی کاملا مایوبه کړی یا د وجود یو خپل عضو یې د لاسه ورکړي. هیله مې دا ده د ټولو اوریدونکو نه من حیث د اډوکو د ډاکټر د یو شاګرد په صفت، زه د اډوکو ډاکټر نه یم، د اډوکو د ډاکټر د یو استاد سره اوس هم شاګرد یم، هیله مې دا ده چې تاسو که هر چیرته د اډوکو د ناروغیو سره مخ کیدی یا د اډوکو د ضرباتو سره مخ کیدی، هیله مې دا ده د شکستبندي تدوی، د محلي تدوی، مروج تدوی څخه خلاص واخلی، تر ټولو نږدې ډاکټر ته مراجعه وکړي. ښه خبره دا ده ویل چې ګوتې وتلې و، نو کدا په مکمل ډول د مفصل بې ځای شوی وي، دې ته مونږ په عامه اصطلاح یا په طبي اصطلاح مونږ ډسلوکیشن وایو. ډسلوکیشن کله چې دا مفصل کاملا سیری کیږي، هلته دا مفصل کپسول لري او تار لري، پلی دی، هغوی ټیل ټولې سیری کیږي، نو د دې په خاطر تر اډوکی دا اوتار ډیر مهم دی، د دې په خاطر چې مکمل ډول ترمیم رامنځته شي. خه خبره دا ده چې دا کوم میاد اقلا باید درې هفتې چې مامو یو شورزی کیږي دا باید تثبیت وساتل شي، به حرکت وساتل شي، تر څو هغه کپسول او اوتار او پلی خپل ځان ترمیم کی، ورسته به نه کوګوالی، نه به پړسوبي، نه به دردی، بیا به خپل عادي فوتبال پکې، خپل سپورت پکې. هله د نجیب جان چې مطلب دی اخستی وي
راکه درمن د فرات نه اړیک نه نه نظر ډاکټر ساتي دا پښتنې دی، یو دوی پښتنې دی لارما د اډوکو پر برابر باندې زه دا تکلیف لرم چې د شپې پرې او زما پروت یم بالانو که نیمه شپه څه کړې ماشام و، داسې وخت یې هم نه دی معلوم، یو وار مې دغه چې درس په آزاد کړي چې بالا تر ډېر اندازې پورې بیا داسې درس کړي چې ګر سره خوب نه راځي، او بل او دغه اوژې مې هم بس ورسره بازوګان برابرونه دغه هم دای درد ورسره کړي چې ګر سره طاقت نه لرم، تر اوسه مې ډاکټر ته هم تر اوسه مراجعه نه ده کړې، نو چې دا به څه مشکله ته بس ته پېښ.
د پښو دردونه په دې عمر کې معمولا هغه کسان چې درانه کارونه کوي ډیر ودرېږي، په لوړو تعمیراتو کې کار کوي، کارګري او زیات درانه وزنونه په اوږو اوچتوي، په زیاتو زینو کې لوړ ارتفاع ته اوچتوي، یا دهقاني په ټیټه ملا بیل او کلنګ او بیلچو کار کوي، یا کسان چې په تیګو کې کار کوي درانه وزنونه اوچتوي، په فابریکاتو کې کار کوي زیات کارتنونو ته شمه اوچتوي، دوی ته د ملا تکلیف پیدا کیږي. مهمه خبره دا ده چې درد په ملا کې نه، عزت الله جان وایي چې زما ملا جوړه ده، زما پښې درد کوي، پښې مې ویدې کیږي، پښې مې ستنې ستنې کیږي، نو زما توصیه ورته دا ده چې یو خو د پټي ټملا کار نه کوي، درون کار دی، یو څه وخت لپاره پریدي، خپل به په تجربوي ډول دی وګوري چې د دردونه به آرام شي. معمولا د شیدو څخه، د هګیو څخه، د مستو څخه د زیاته استفاده وکړي، لمر ته د خپل پښې لوسي، د پپل یعنی موږ تاسو په مثلا ورته چارزنو یا پلتری وي، پلتری دی ډیر نه کړي، نارمل سپورتونه دی شروع کړي، او وظیفه هم دی قانی د زپیګم چې پټي ټملا به کار کوي. نو عزت الله جان د دې آراز څخه، د خپل حکایت څخه داسې معلومیده چې د ملا تکلیف، نو ښه خبره دا ده چې تر ټولو نږدې ډاکټر ته مراجعه وکړي، د خپل اراز ورسره شریک کړي. زما توصیه ورته دا ده چې درانه کارونه دې نه کوي، په یخ هوا کې دې لږ ځان ګرم ساتي، په کلک ځای دی پیدي کیږي، سر دی په نرم بالښت د وجود د اوږې سره په سم بالښت کیږي، او د ورځې دی نارمل سپورتونه کوي، او د خل بنیاتو او د جوش کړو هګۍ څخه استفاده کوي. ان شاء الله دردونه به آرام شي. که بیا هم ورته دوامدار دردونه پیدا کیدل، نو دی مجبور دی چې د ملا د ډاکټر سره یا د هډوکو د اورتوپیدی د یو ډاکټر سره د خپل ملا را شریکي، تر څو هغوی ورته د نږدې نه فزیکي معاینه وکړي چې ستونزه چیرته ده، په کوم ځای کې ده.
راځو دې ته چې د هډوکو نرمښت او همدارنګه د هډوکو له ماتېدلو باید څنګه ځان وژغورو؟
ښه خبره ده، باید څنګه ځان وژغورو او که ورسره مخ شو باید څه وکړو؟ په لنډو لنډو ټکي درته وایم. معمولا زموږ توصیه هغو میندو ته دا ده، کوم خلک چې په کور کې سنگ مرمر یا کاشي یا نورې خوی تیږې لري، معمولا موږ چې کله په شفخانه کې ورسره مخ کیږو، په تیږو لویږي، په سیمټو لویږي، په تشناب کې لویږي، زموږ توصیه معمولا دایي چې د هغو چبلقو څخه چې د استفاده نه کوي، چې هغه سپنجي لشمي او یا د لوړو زینو څخه استفاده نه کوي، یا د هغه زاړه مور او پلار د شپې په تیاره کې نه وچتیږي بدون له رهنما څخه، او هغه کسان چې په فابریکو کې کار کوي، هغه کوم فکتورونه چې دوی ته کیښودل شوي دي یا د حفاظت دپاره، په انګلیسي کې ورته سیفټي فکتور وایي، د خولۍ اچولو، د دستکشو اچولو، د کلکو موضوع اچولو، یا هغه کسان چې په ډرایوینګ کې باندې دي، په افغانستان کې څوک د کمربند څخه استفاده نه کوي، یا هغه کسان چې د موټر سکل څخه استفاده کوي، د خولۍ څخه استفاده نه کوي، نو زما د همدې موقع څخه په استفادې په ټولو هیوادوالو غږ دادی چې په موټرونو کې له کمربند څخه استفاده وکړي، په موټر سکلونو کې له خولۍ څخه استفاده وکړي، په فابریکو کې له مختلفو سیفټي فکتورونو چې کوم فابریکې مالکین تاسو ته درکوي هغه مراعات کوي، هغه کسان چې په لوړو تعمیرونو کې کار کوي باید هغه فکتورونه مراعات کړي، یا د تړلو کمربندونو تړلو، د خولیو عینکو دستکشو څخه دستکش اچول. بیا هم په هر صورت په ژوند کې له دې ستونزو سره مخ کیږو. یو څوک چې په کسر معروض کیږي په یو کلی کې، په بانډه کې، په کور کې، باید څه ورسره وشي؟ ابتدایي کومکونه مخکې له دې چې شفخانې ته مراجعه وشي باید څه ورسره وشي؟ زه صرف د ماتېدو یو څو علایم ورته وایم. معمولا کله چې هډوکی مات شي، ساحه له حرکته لویږي، یعنی نارمل حرکت په ساحه کې موجود نه وي، درد موجود نه، درد یې په ساحه کې پړسوبي، د طرف لنډوالی منځته راځي، پړسوب منځته راځي، او په جلد کې تغییرات منځته راځي. که چیرې د ماتوالي سره سم جلدی پریکړه یا زخم موجودی، نو خونریزي ورسره موجودی، څنګه تشخیص کولای شو؟ په تشخیص کې څو مهم نقاط دي چې دا مخکې مې اشاره وکړه. په ساحه کې به پړسوبي یا به خونیزي، کوګوالی به، حرکت به محدود شوی وي، قدم به پېنه شي ویلی، او علاوه له کلینیک نه زموږ سره ایکس ریم کومک کوي. ښه، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ باید په کلي او بانډه کې څه وکړو. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د نورو اعراضو نه جلوګیری وشي. د دې اډوکي په څنګ کې رګونه تیر دي، د اعصابو، د وینې رګونه، عضلات دي او تار دي، د دوی د پریکېدو سره ځکه اډوکي چې کله مات شي د هغه تیری څنډې لکه چاړه داسې لکه چاقو هغه نور اعصابو او تار او عضلات قطع کوي. د دې په خاطر چې د دوی د قطع کېدو څخه جلوګیری وشي، یا په معمولا هغه کسان چې اډوکي مات شي د زیات وخت لپاره د ماته ساحه وخوریږي، د دې هډوکي غوړ د وینې جریان ته داخل شي، چې دا ډېر وخیم علایم دي، ډېر خراب حالت ده، کله کله خدای مکړه په مرګ منجر کیږي. نو تر ټولو مهمه خبره دا ده، کپخی که نور هیڅ وسیله موجوده نه وي، تخته موجوده نه وي، وسیله موجوده نه وي، یا دړه موجوده نه وي، د یو خپه د بل خپي سره وتړل شي، او کلاسی نو لاس په غاړه کې واچول شي، به حرکت شي، او تر ټولو ښه خبره دا ده، کارتن او کاغذ او کلک یو شی واخیستل شي، نرمه ټوټه تي تاو شي، او طرف په تثبیت شي. فکر کوم یو څه اشاره مې وکړه، استودیو ساته چې ګورم وختم پوره دی.
ډیره زیاته مننه دوستانو. به هم یادونه کوم چې په خبرونه کې وزیر اکبر خان روختون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر یارباز حمیدی و چې موږ ته بشپړ معلومات راکړل. ډاکټر صاحب حمیدی، ډیره مننه کو.
مننه له ټولو اوریدونکو، او من خاص مننه له هغه موږ سره اړیکه کوي. نو
که غواړئ د ازادي رادیو د تیرو راپورونو او خبرونو په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړئ، نو زموږ ویب پاڼې ته ورشئ. پته یې د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ او ار جی. خبرونه دلته پای ته رسیږي. د ازادي رادیو نورې خبرونې مه هیروئ. د الله په امان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات rfirl.org.